کار غگ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو د زموږ درهمه خبرونه ده، زه خریل خانم. په دې خبرونه کې د آشنا ژغ خبرونه لرو چې لمخې سرسوي ده، موږ ستاسو ټلیفونونه نسو اخیستلی، خو لمخې به د خبرونو سره ټکي واوري. د برېښنا شرکت وایي چې د وارداتي برېښنا بیه 15% ډیروي. د عراق صدر اعظم وایي د بغداد د مظاهرهچیانو سره به قانوني چلند وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په ژنیو کې د سوریې د حرب په ښار کې د اوربند ټینګېدو په اړه خبرې وکړي، او نن د کارګرو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. السلام علیکم. د برېښنا شرکت وایي چې د وارداتي برېښنا بیه 15% ډیروي. دغه شرکت ویان ویدلا توحیدی نن په خبری کانفرنس کې چې وویل چې شرکت یې تیر کال تر $30 میلیون پورې تاوان کړی دی. هغه وویل چې دې علت دا دی چې دوی د نورو هیوادونو نه برېښنا په ډالر اخلي، او په افغانستان کې په افغانیو پلوري، او د افغانیو د بیو د رالوېدو له امله یې تاوان کړی دی. تویدي ویلي دي چې یوازې د وارداتي برېښنا بیې لوړوي، او په افغانستان کې چې کومه برېښنا تولیدیږي د هغې بیه به لوړې نسي. افغانستان اوس مهال 80% برېښنا د بهر نه واردوي. د برېښنا د بیو د لوړېدو او د برېښنا د سپما په اړه به د خبرونو وروسته شاید رپورټونه وي. نن په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ښارونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کارګرانو اتحادیې نن یو مارش هم وکړ، او کار او اجتماعي امور وزارت هم یو غونډه درلوده. د آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی په خپل راپورټ کې د هغو کارګرو مشکلاتو ته اشاره کړې چې د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه وایي چې په سلګونو کارګران د خپلو ماشومانو سره یوځای د خښتو په بټیو کې لکن رایسي ګرو دي.
سلګونه ماشومان د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د کور له نورو غړو سره ځکه د خښتو په بټو کې کار کوي چې هرې کورنۍ د بټۍ له خاوند د ډېرې پیسې اخیستي. کلونه کېږي چې نه یې دي خلاصې کړي، ځکه نو تر هغې بګروي چې ورکړې پیشه کې ختمه کړي.
یو لکم تې اخیستې وي، لس کالو کې دا دې 500 هم پاسې کړې، اوس دا 500 پاتې دي.
دلته د راضی خان په نوم یو بل سپینګرې لخپلو څلورو لونو سره لمده خټه د خښتو په قالبونو کې اچي. د دې سړی زامن نشته، او ټولې لونی د هغه سره کار کوي، ځکه مجبور دی چې د بټۍ والا پیسې پوره کړي. هغه وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې دلته ګرو دي، هیڅ زیاته نشي تلی. غم خادی تی پاتې ده، او کله کله آن ځان وژنې تم زړه کېږي.
خدای یقین وکړه ګوره چې اوس به دا څه وایي کنه. خدای چې ګوره په ژوند باندې تنګ شو چې هلکه اوس په دې ځان څه وکړمه، په دې عیل په دې بچو څه وکړمه. نه د سره دوکاندار قرض کوي، نه یې دا درکوي.
دغه راز د آسیا د وچې د هیوادونو کارګرانو د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د تنخواو د ډیرېدو او د کار د شرایطو د ښه کولو غوښتنه کړې ده. په ترکیه کې د کارګرو د دې ورځې په مناسبت مظاهرې کړي. مظاهرهچیانو غوښتل چې ځان د تقسیم څلورلارې ته ورسوي. د پولیس لخوا مخ ونیول سوه، او د پولیسو او د مظاهرهچیانو ترمنځ اخو ډب هم سوی دي. په جنوبي کوریا کې بیا سلګونو زره کارګرانو مظاهره کړې ده، او د کار په برخه کې یې د حکومت څخه د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د سومالی وسلوالې ډلې الشباب دغه هیواد د شابلي په ښار کې نن سهار وختي برید کړی دی، او 22 سرتیري وژلي دي. دا خبره د دغه هیواد یو چارواکي امریکا ژغته د نوم د نه ښودلو په شرط کړي. بلې خوا وسلوالو بیا ویل دي چې 22 سرتیري وژلي دي چې د پوځي او افسر هم پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نن په ژنیو کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل به د متیو لابد څخه واورو.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون وویل چې جانکیری به په هغه خاصو خبرې وکړي چې هدف یې په ټوله سوریه کې اوربند دی. جانکیری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي او د سوریې د مذاکراتو د همانګۍ کوونکو سره په ژنیو کې د سفر نه مخکې په ټلیفون خبرې وکړي. د بهرنۍ چارو د وزارت ویان جان کربي ویلي دي چې جانکیری ته په سوریه کې به په تیره بیا په حلب کې د اوربند تنګېدل لومړیتوب ولري، هغه وویل چې کیری په سوریه کې د اسد رژیم د دوامدار بریدونو په اړه تشویش څرګند کړی. د سوریه د حلب په ښار کې په هوایی بمباریو کې 15 کسان وژل شوي. یوازې پرون د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په ښار 10 هوایی بریدونه کړي. په لندن کې میش د سوریه د بشري حقوقو ګروپ ویلي دی چې د اپریل د 28 نیټې نه تر اوسه پورې، یعنی په یو اونۍ کې، د سوریه د حلب په ښار کې په هوایی بریدونو او د توغندیو په ډزو کې 250 ملکیان وژل شوي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا ورکو. د عراق په جنوب کې د السماو په شار کې دوی بمی چاودنې سوي دي چې لشتر لږه دوه دیش کسانې وژلې دي او په لسکونه نور ټپیان کړي دي. لومړی چاودنه د حکومتي دفترونو ته نږدې وسوه او دوهمه بیا چې څو دقیقې وروسته وسوه د بس د موټرو په تمځای کې سوي ده. د السماو شار د بغداد په جنوب کې په 300 کیلومتر پروت دی. بل پلو د عراق صدر اعظم حیدر الابادی امنیتي چارواکو ته امر کړی دی چې د هغو مزارچانو سره دی قانوني چلند وکړي چې په پولیسو او د پارلمان په غړو یې بریدونه کړي دي او د دولت شتمنیو ته تاوان رسولی دي. پرون په بغداد کې مزارچان د زرغونی ناحیې له دیوالونو تیر شول او د پارلمان ودانۍ ته ځان نور ورسول. دوی د مقتدال صدر طرفداران دي او د خپل مشر په غوښتنه احتجاج کوي. په ترکیه کې په بمی چاودنه کې لشتر لږه دوه پولیسان وژل شوي دي او 22 نور ټپیان شوي دي. پرشا د ترکیه په جنوب ختیځ کې د غازی انتا په شار کې د پولیسو د یو مرکز د باندې شوي ده. او په بنگلاديش کې وی ورسپانی رپورت ورکړی چې پولیسو د یو هندو خیاط د وژلو د قضیه په تړاو درې کسان نیول دي. پرون دوه کسانو د هندو خیاط په چړو ووژه او بیا وتښتیدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو نومو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. درنو ریډونکو، له ګروسته د آشنایانو غږ پروګرام لرو. کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202-619-1118. اوس راځو دې مسالې ته چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست ښاغلي فیاض احمد ویلي دي چې دوی په سعودي کې د میشتو افغانانو د پاسپورټونو د ستونزې د حل لپاره د مرکزي حکومت امر ته پته مدي او ډېر ژر به د افغانانو د قانوني مشکل حل شي. ښاغلي حمیم د خبرې زموږ همکار متي الله عبد سره په مرکې کې کړی دي.
بل دا کوم افغانان چې دلته راغلي دي چې د دنیا په هر ګوټ کې هر ځای کې افغاني دا غي د پاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او سفارتونه چې څه دي هغه مکلف دي چې د دوی افغانانو چې د زمونږ ادب دي د غي خدمت کو د غي مشکلات حل کو. او کوم افغانانو رونه چې دلته په سعودي عرب کې دي یا په خلیج کې دي، مثلا اماراتو کې دي، قطر کې دي، عمان کې دي، زه خپل فقط دلته چې کوم افغاني رونه چې په سعودي عرب کې دي او په ریاض کې دا وی پاره معلومات درکما دا غورونه دي چې دلته راغلي دي په پاکستانی پاسپورتونو باندې ویزه پاکستانی پاسپورتونو کې اخیستي دي شناختی کارت پاکستان نو دلته زمونږ ته مراجعه کوي دوی چې مونږ ته افغاني پاسپورتونه راکړي کنه دا نقل معلومات دلته ورته وایي یعنی دا پاکستانی پاسپورت نه دوی ته افغاني پاسپورت کې ویزه ورکي او اقامه ورکي چې دا کار دلته په سعودي عربستان کې تقریبا 4-5 شهده دا د جمهوریت اسلامي افغانستان او د سعودي د حکومت په مذاکرات او په تفاهم د تفاهم نه پس دا موافقه وشوه. تقریبا دلته 4-5 افغانان دي اوس تقریبا 3 دي که 2 افغانان چې پاکستانی پاسپورتونه درلوده او د سعودي عرب د حکومت د موافقین ورسته مونږ هغه پاکستانی پاسپورتونه په افغاني بدل کړی کنه نو دلته اوس روس افغانان راځي د پاکستان د لارې نه او ویزه په پاکستانی پاسپورتونو کې اخلي. نو دلته یو دوه مشکل دي. یو دا مشکل دی چې فتروسه پرې د سعودي حکومت د افغانستان حکومت سره دا موافقات لاسلیک کړي نه دي چې افغاني ویزه ورکي افغانانو ته. نو افغانان څه کوي؟ زیال ته پاکستانی پاسپورت اخلي په پاکستانی نوم باندې راځي دلته سعودي عرب ته. یو دوه درې کاله یا یو کال چې دلته کار وکړي نو بیا څه کوي؟ سعودي پاکستان سفارت دلته په سعودي عربستان کې ریاض کې حالته چې هغوی مراجعه کوي پوهېږي چې دا افغانۍ دی نو هغه ورته نه تمدیدوي او یو مشکل ورته ایجادوي. فل حال منگا د سعودي حکومت سره په مذاکراتو کې جناب عابد صاحب منگا دا د دې مسلې حل غواړو دا مشکل حلو خو دلته د سعودي حکومت مونږ ته اجازه نه راکوي وې مونږ نور مشکلاتو کې ارستو تاسو لږ وخت مونږ ته راکوي او په آخري ځل باندې